ساعت 8:00 شوې درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروان يم د خبرونه چې د میر احمد صافي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي تر 9:00 پورې دوام کوي. په دې خبرونه کې د غزنی د ورستي وضعیت د او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د پریکړې په وړاندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د خبرګون او نور موضوعاتو تفصیل در اورو. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه پر غزنی ښار بشپړ کنټرول لري. د طالبانو یو پلاوی د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره خبرې کړي او ولسمشر اردوغان وایي امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو د ترکیې پر ضد اقتصادي جنګ پیل کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په غزنی ښار کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی. د دې وزارت ویاند نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې په غزنی ښار کې د جګړې پر مهال سلګونو وسلوالو طالبانو ته مرژوب لاوښتې ده. نصرت رحیمی وایي یوازې د غزنی په اتمه حوزه کې یو شمېر وسلوال طالبان مقاومت کوي.
که اگر مسکونی ایزای شده شاو خاکورونه دی موز دی بخاطر خپل قوی و غشتل عملیات لحوا و لزمه که پدوی بانده نکو دی رهبره هدایت هم امنیتی و دفاعی زوکون تمدغه دی چه دوی لحتیات التکار وار.
وسلوال و طالبانو دی جمعه پشپه پر غزنی شار یرغل برورد. دی چارواکو پا وینا وسلوال طالبان حتی پا جماعتونو دی خلکو پا کورونو او دکانونو که ننواتی و دی شاغل رحیمی مرکه و روست پا هم دی خبرونه که بلندی کیشی. د افغانستان ولسمشر وایي چې د ملي شورا او د ولایتي شوراګانو د غړیو په ګډون هر څوک چې د ګمرکونو په چارو کې مداخله کوي باید د قانون د حاکمیت ادارو ته معرفي شي. د ارګ د خبر پاڼې له مخې ولسمشر غني د خبره پرون شنبه د ګمرکونو د مدیریت او د عوایدو د راغونډولو د څرنګوالي په اړه غونډې ته وکړه. ښاغلي غني ویلي ګمرکونه باید داسې امنیتي سیستم ولري چې په چارو کې د غیر مسؤولو کسانو د لاسوهنې په اړه معلومات ثبت کړي. د مالیې وزارت د ګمرکونو د عوایدو مرستیال شکایت کړی چې د حکومت لپاره د عوایدو په راټولولو کې تر ټولو لوی خند د ولایتي شورا او د ملي شورا د یو شمېر غړیو، سیمه ییزو زورواکانو، قاچاقبرو او ګمرکونو ته د نږدې ولسوالیو د یو شمېر ولسوالانو له لورې پیش شوی دی. د ارګ د خبر پاڼې پر اساس ولسمشر غنی د ګمرکونو د کارکونکو د امنیت د کمیشن کاری د پای ته رسیدو او ښه مدیریت لپاره د ځانګړو کمیټو د جوړیدو سپارښتنه کړې ده. د ازبکستان چارواکو ویلي چې د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی تاشکند ته سفر کړی او تیره اونۍ د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د جګپړو مامورینو سره کتلی دي. طالبانو ویلي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په شمول پر بیلابیلو مسئلو یې له ازبک چارواکو سره خبرې کړي دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه لنډه خبر پاڼه کې تاشکند ته د طالبانو د قطر د دفتر د پلاوی سفر تایید کړی او ویلي دي چې دواړو خواوو د افغانستان د سولې پر امکاناتو خبرې کړې دي. ازبکستان په خوا ویلي و چې حاضر دی د افغانستان د حکومت او طالبانو د مخامخ خبرو کوربتوب وکړي. د هلمند د سولې ولسی حرکت غړي د بلخ په لور حرکت ته دوام ورکوي. د دې ولسی حرکت ویاند بسم الله وطن دوست پرون شنبه په ټویټر لیکلی چې شپې د کابل ولایت د شکردرې ولسوالۍ د قلعه مراد بیگ په جومات کې تیره کړه. د سولې د ولسی حرکت غړي د جمعې په ورځ لوڅې پښې له کابله د بلخ په لور روان شول. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. اروپایي اتحادیې له سعودي عربستان څخه وغوښتل چې د بشري حقونو د هغو مدافع ښځو په اړه معلومات ورکړي چې په دغه هیواد کې نیول شوي دي. په سعودي عربستان کې د فعالانو نیونې د دې سبب شوي چې سعودي عربستان له کاناډا سره ډیپلوماتیکې اړیکې خرابې کړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د مشرې فدریکا موګیرنی ویندوی په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا اتحادیه په سعودي عربستان کې د بشري حقونو د دفاع کوونکو ښځو د نیونو په اړه د سعودي عربستان له چارواکو څخه د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره په رغنده ډول خبرې پیل کړي دي. د سعودي عربستان چارواکو تر اوسه پورې د اروپایي اتحادیې د اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي. د ترکیې ولسمشر وایي امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو یې د هیواد پر ضد اقتصادي جنګ پیل کړی دی. رجب طیب اردوغان پرون شنبه د ترکیې په شمال ختیځ ولایت ریزه کې وویل ډالر، ایرو او سره زر هغه مرمۍ بمونه او توغندي ول چې په دې اقتصادي جنگ کې د ترکیه پر ضد وتغول شول. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د ایران شورای نگهبان د پیسو سپیرولو پر ضد د خپل هیواد د پارلمان پریکړه تایید کړه. د ایران دولت غواړي چې په هیواد کې د پیسو سپینولو پر ضد اقدامات په نړیوالو معیارونو برابر شي. د شورای نگهبان ویاند علي کت خدایی پرون شنبه خبریالانو ته وویل له تروریزم سره د مبارزې د تمویل په قانون کې تعدیل شوي موارد تایید کړی دی. په نړیوالو مالی جرمونو د څارنې یوې نړیوالې ادارې د روان میلادي کال په جون میاشت کې ایران ته څلور میاشتې وخت ورکړ چې که جدي اصلاحات عملي نه کړي له سختو پایلو سره به مخامخ شي. په رومانیا کې زرګونو کسانو پرون شنبه بیا د خپل حکومت پر ضد مظاهره وکړه. په رومانیا کې تر دې یوه ورځ مخکې په مظاهره کې د تشدد راپور ورکړی شوی و. مظاهره چانو چې د رومانیا په پلازمینه بخارست کې د ښار په مرکزي څلور لارې کې راغون شوي ول د خپل هیواد بیرغونه لیشتبل. اعتراض کوونکي د حکومت بدلون غواړي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 په منځني سپه 12 پښنوي او په لوی شارونو کې په اف ام 3.15 سپه اورئ. د روانې خبرونې په دوام کې اوري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اندیښنه شي چې د شکایتونو کمیسیون د کاندیدانو په لیست کې 102 تنه رد شوي کسان بیرته شامل کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د غزنی یوازې په یوه سیمه کې لا هم طالبان شته.
په ښار کې اوس وضعیت فوق العاده ښه دی. ټول ښار تصفیه شوی دی. فقط په یوه نقطه کې لا هم هلته دښمن شتون محسوسیږي.
یو شمیر سیاسي ګوندونه وایي د حکومت ته مشوره له طالبانو سره خبرې کوي. په کونړ کې قومي مشرانو او دیني عالمانو په یوه غونډه کې امنیتي ځواکونه وستایل.
دغه سرتیری د خپل جون او د خپل سر د نظرانه کولو په وجه باندې دا ملت ساتي، دا خاوره ساتي، دا دین ساتي او دا ناموس ساتي.
د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو او د غرض دوونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون به نن یک شنبه د هغو کسانو په اړه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسی جرګې د کاندیدانو وروستي لیست ته شامل کړي خپله پریکړه اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویندوی پرون ازادي رادیو ته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید له دوی سره د مشورې له مخې او په دقت پریکړه وکوي. دواړه کمیسیونونه په داسې وخت کې په خپل منځي لانجو کې راګیر دي چې د ولسی جرګې انتخاباتو ته تر دو میاشتو ډیر وخت پاتې نه دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هغو 102 کسانو په اړه چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د کاندیدانو وروستي لیست ته اضافه کړي اندیښنه څرګنده کړه. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون غړي او ویان سید حفیظ الله هاشمی پرون ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د قانون پر اساس هغه کسان چې په معیار نه دي برابر له ابتدایي لیسته لري کړی ول. خو د شکایتونو کمیسیون هغوی ته بیا مهلت ورکوي او پولیس کې شاملوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دې امله اندېښنه د شکایتونو د کمیسیون د پریکړې په اړه جدن ملاحظه لري. هاشمی وویل چې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره په هماهنګۍ کې باید کار او دقت شوی وای. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویاند زیاته کړه چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مساوبې تر یو لس ورځو ځنډ وروسته پرون ترلاسه کړه. سید حفیظ الله هاشمی وویل چې نن به د دې مساوبې په اړه تر غونډې او بحث وروسته وروستۍ پریکړه اعلان کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ولسی جرګې ته د کاندیدانو د ابتدایي لیست په اړه د شکایتونو او اعتراضونو د څېړنې مساوبه د جمعې په ماښام خبره کړه. په مساوبه کې ویل شوي چې له هغو 104 د شکایتونو چې د کاندیدانو له ابتدایي لیست لري شوو کسانو کمیسیون ته ورستولي ول د 102 تنو استدلال د توجیه وړ وو او ورستي لیست یې شامل کړی دي. په مساوبه کې 15 کسان له ورستي لیست حذف شوي او 15 کسانو ته ګواښ سوی دی. فوزیه کوفی او مریم کوفی له بدخشانه، ضیاء الحق امرخیل او زرداد فریادی له کابل او همدارس مولوی ترخیل محمدی لا کابل هغه څو پیژندل سوی نمونه دي چې د کاندیدانو لورستی لیست حذف شوی او ندی پکې شامل شوی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند ویل چې د حذف شوو کسانو یا د هغو کسانو په اړه چې اختار ورکړ سوی ملاحظه نه لري او دا مسله د شکایتونو په کمیسون پورې مربوطه ګڼي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون یو غړي محمد بصیر فایز ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسی جرګې د کاندیدانو له وروستي لیست یې د 15 کسانو نومونه له دې عمله لرې کړي چې په اسنادو کې یې ستونزې وې. هغه تاکید کړی چې پریکړې یې خپلواکې او له قانون سره سمې دي. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د میزان په 28 کېږي.
زما رایه زما حق.
میوند ولسوالی مواد د پرون رس خلاصي ویني
مونږ میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دی د کمیسون
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو
ساعت اتبجیو یولس دقیقې شوې. سره لدی چې په غزنی کې د روانو حالاتو په اړه زیدو نقیز راپورونه خبرې شي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په غزنی ښار کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی. په غزنی کې تلیفوني شبکې کار نه کوي او د کابل کندهار لار لا هم بند ده، خو وسلوالو طالبانو پر غزنی د حملې پر مهال د تلویزیون پر غونډې د مخابراتي شرکتونو او رسنیو د خبرونو آنتن الوزولی او در رسنیو خبرونی هم بندیدی. لدی عمل په غزنی شهر کې د وضعیت په اړه له خپلواکو سرچینو معلومات لاسته نه راځي. فرشته جلالزی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له ویندوی نصرت رحیمی سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په غزنی شهر کې امنیتي وضعیت اوس څنګه دی.
په ښار کې اوس وضعیت فوق العاده ښه دی. د امنیتي او دفاعي ځواکونو په مکمل او بشپړ توګه تر کنټرول لاندې دی. ټول ښار تصفیه شوی دی. فقط په یوه نقطه کې چې هغه د غزنی د ښار غرب نقطه ده، لا هم هلته دښمن شتون محسوسیږي، ځکه هغه مسکونی ځای چې دی شاوخوا کورونه دي. موږ د دې په خاطر خپل قوي غښتلي عملیات له هوا او له ځمکې په دوی باندې نه کوو چې هلته ګمان کېږي او دوی کشفي او استخباراتي معلومات هم همدغه دي چې هلته ملکي کسانو ته صدمه ورسیږي.
رحیمی صاحب وایي په غزنی کې ډېر خلک ملکي وګړي وایي وژل شوي دي، تاسو دا تاییدوي؟
دا کاملا تاسو ډاډ درکو دا وضعیت به ښه شي، نور به هم ښه شي، هلته به رسنۍ ولاړ شي، خلک به ولاړ شي، تصویرونه به راوځي د همدغه ځایونه. تاسو بیا وګورئ چې دغه یو خبر هم اساس نه لري. د ځینې په خونه یو چارواکو له خلې چې ځینې خبرې وشولې هغه ټولې خدایي ویډیو په خبر چې حکومت په یو نه هوا په دروغین شکل باندې صدمه ورته ورسېدا سي افواهات خبرې په هیڅ وجه داس نه دي چې ملکی کسان دی الته کوڅه باندې لویدلې وي. د شایعات له شک پرته چې امنیتي ځواکونو ته هم الته صدمه رسېدلې ده او ملکی کسانو ته هم په کم شمېر صدمه رسېدلې ده، خو د دښمن تلفات فوق العاده زیات دي.
که تاسو ادعا کوي چې امنیت په غزنی کې ټینګ سوی، نو ولې د کابل کندهار لار لا تړلې ده؟
بله، هڅه همدغه ده چې ژر تر ژره دواړو خواو ته لار خلاص شي. خو دښمن په ډېری مواردو کې چې دوی پوه شول چې په غزنی باندې هجوم وروړی دی، هم په وردګو کې هم په غزنی کې او هم په امتدادو لاره کې ډېری پلچک د سرکوی هغه الوزولي چې هغه رغښت اړتیا لري.
پر غزنی باندې ستاسو په وینا زرګونه طالبانو حمله کړې وه، نو دا طالبان خو راوریدل نه دي، دا خو باتمن دی وزیر روان سوی یو ځای ته بره رسیدلی وي. حکومت څنګه ونتوانی چې دا مسله مخکې ورڅخه خبر سي او د جنې خلکو په وینا څنګه ونتوانی چې د کندوز په شهر کې چې کومالت راغلی او ته د تکرار مخنیوي وکړي؟
یو څه چې صراحت پیدا کی هغه ده چې دښمن خپل تاکتیک وسته بدل کړی دی. مخکې به چې دوی د انتحاریانو به کول یا یو نفر به سر تیروه او هغه به ځان به وحشت ورکوه د ورځ به دوه او درې نفره، اوس دوی غواړي چې بس جمعي توګه په سلو کسان دوی په ووژل شي او په یو سیمه باندې ورشي. دا د هغه نوی تاکتیک دی. موږ یې دینه مخکې استخباراتي معلومات درلودل چې په غزنی باندې به دوی راځي. خود امنیتی و دفاعی ځواکونو تدابیر هم ورته موجود وو او دوی ته هدایت ورکړل شوی و چې ټول لار استقامتونه خپل سار لاندې ونیسي. دښمن به حضور هم هلته زیات و او په زیاته پیمانه باندې راغلی و. همدغه و چې دوی زیات تلفات ولیدل.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت یو ویاند نصرت رحیمی و چې د غزنی د روسي وضعیت په اړه څرګندونه کوله.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خپل ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د کابل پلوچرخی څخه د یوشمیر اوریدونکو پر رسیدلو پیغامونه کې ویل شوې دي چې نن اتمه ورځ ده چې په دوی په وینا زرګونو بندیانو احتساب کړی دی او دوی له ولسمشر څخه د عفو غوښتنه کوي. یوشمیر رو نورو لیکلي دي چې د اکثرو بندیانو د قید موده پوره شوې ده او د ځینو نورو اصلا دوسی ندی چیرل شوی او احتساب په همدې خاطر ده. تاسو زموږ غل ازادي رادیو اوري اته بجه او شپږ دقیقې دي د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او د غرض حقیقت سره. اوس یو بل موضوع د افغانستان سیاسي ګوندونو او جریانونو پریکړه کړې چې له طالبانو سره د سولې خبري وکړي. د حراست او ثبات شورا وایند مسعود ترشتوال ازادي رادیو ته ویل چې دا خبري به د حکومت په مشوره او د نړیوالې ټولنې په ملاتړ وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شوراوي د هر هغه اقدام ملاتړ کوي چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت سبب کیږي. د دې موضوع نور حال د واصل وسال پر راپور کې
دا ځل سیاسي ګوندونو او جریانونو له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو ته مټه را بډوهلې دي. د حراست او ثبات شورا وایي ائتلافونو سیاسي ګوندونو او د افغانستان یو شمېر مطرح سیرو پریکړه کړې چې له طالبانو سره خبرې وکړي. د دې شورا ویان مسعود ترشتوال د شنبه پورس ازادي رادیو ته ویل چې دغه خبرې به د یو ملي پلاوي په چوکاټ کې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ او د حکومت سره په مشورې وشي.
در هفته
آینده راتلونکو نه ته د سولې او مذاکرات لپاره بشپړ نظم او سرنګوالۍ اعلان کی. په ورته وخت کې مو د طالبانو له تحریک نه هم غوښتنه دي چې د سولې د غږ ته مثبت ځواب ورکړي. خغله ترشتوال وایي د سولې لپاره په دغه ملي پلاوي کې به د مدني ټولنو ځوانانو روحانینو ښځو او د مقاومت د جبهو استازي هم شامل وي. نوموړی وایي ټول سیاسي ګوندونه جریانونه او سیاسي سیرې د سولې په برخه کې د حکومت له هڅو ملاتړ کوي خو د نوموړي په خبره د دې لپاره چې طالبان د افغان حکومت سره خبرو کې ملاحظات لري نو دغه اقدام کیږي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو تل د افغان حکومت د سولې غوښتنې ته منفي ځواب ورکړی او ټینګار یې کړی ده چې غواړي له امریکا سره مخامخ د خبرو اترو میز ته کښېني. دا شن دوه اونۍ وړاندې د امریکایي چارواکو د طالبان د ډلې د استازو ترمنځ په قطر کې د لیدنو کتنو راپورونه ورکړل شول او یو طالب چارواکي هم دغه لیدنې تایید کړې. د افغانستان حکومت تر دې مهاله د سیاسي ګوندونو او جریانونو د دغه اقدام په اړه سند ویلي خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هر هغه اقدام چې په هیواد کې د سولې ټینګښت ته لار هواروي هرکلی کوي. د دې شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم
هر نهاد، هر جریان، هر حرکت، هر سازمانی که
دی وای هر هغه بنسټ حرکت او سازمان چې د سولې په بهیر کې مومید واقع شي او د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو ته زمينه مساعده او بین الافغاني خبرو ته لار هواره کړي چې مذاکرات پیل شي تبې د چې موږ هرکلی کوو او ترې دملاتړ غوښتنه کوو. بلخوا د طالبان د ډلې ویان زبی الله مجاهد وای د سیاسي ګوندونو او جریانونو د دغه اقدام په اړه معلومات نه لري او په دې اړه سویل له وخت نه مخکې دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپو داود مایار وای د سیاسي ګوندونو او جریانونو دغه پریکړه د دې خودنه کوي چې دوی د سولې له بهیر ملاتړ کوي او کولای شي چې بین الافغاني مذاکراتو ته زمينه مساعده کړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس په وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي دي. احمد تکلور ته کتنه کوي.
پر غزنی ښار د وسلوالو طالبانو برید او هلته روان حالت اوس هم د ډیرو لویدیځو ورځپاڼو د مطالبو مهمه موضوع ده. په یوه راپور کې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې خپور کړی، د غزنی د ستراتیژیک اهمیت په اړه راغلی چې دا ښار د کابل او د افغانستان د دوهم لوی ښار کندهار ترمنځ د لوی لارې پر سر پروت دی، او که طالبان پر غزنی ولکه ټینګه کړي نو دوی به د خپل تحریک د اصلي مرکز کندهار او پلازمینه کابل ترمنځ لاره پرې کړي. راپور زیاتوي چې غزنی ته د مرستندویو ځواکونو د استولو له خبر پرته د دې ښار د وضعیت په اړه نور ډیر لږ معلومات را رسیږي. د نیویارک ټایمز د راپور لیکوال وړاندې لیکي هغه مرستندوی ځواکونه چې له ګاونډي ګردیز او کابل څخه هلته استول شوي، په لاره کې د وسلوالو طالبانو له کمینونو، ویجاړو پلونو او له خنډونو سره مخامخ شول. راپور د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې په میدان وردګو ولایت کې د یوې حکومت پلوې ملیشه ډلې د قومندان علي ظفر له قوله لیکي چې وایي طالبانو د ده پر پوستو په پرله پسې ډول حملې کولې، خو د ده وسلوالو وکولای شوای چې غزنی ته د روانو مرستندویو ځواکونو د یو نیم سل موټرو لپاره لاره خلاصه وساتي. نیوزویک مجله د غزنی د جګړې په اړه په یو مطلب کې لیکي چې په غزنی کې د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره د جمعې په ورځ د امریکا له هوایي ځواک څخه د مرستې غوښتنه وشوه. نیوزویک په غزنی کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په عملیاتو کې د عادي قواو ترڅنګ د افغان کومانډو ځواک د ګډون یادونه کوي، او وړاندې لیکي چې د جګړې په ورځ امریکایي بی پیلوټه الوتکې او هلیکوپټرې په اسمان کې ګرځېدې، او د هغو وسلوالو طالبانو پر مرکزونو یې بمباري کوله چې په غزنی ښار کې دننه د پرمختګ هڅه یې کوله. نیوزویک لیکي د سولې له روانو هڅو سره سره وسلوالو طالبانو د ولایتونو پر مرکزونو او پلازمینه کابل حملو ته زور ورکړی، او په دې توګه غواړي وښیي چې د هغو ځواکونو پر وړاندې چې امریکا یې ملاتړ کوي د مقابلې توان لري. نیوزویک هم د غزنی ستراتیژیک اهمیت ته اشاره کوي او لیکي غزنی چې د کابل کندهار ترمنځ پر لویه لاره پروت دی او شاوخوا یو نیم لک وګړي پکې اوسیږي، د طالبانو د حملو لپاره یو مهم هدف دی. نیوزویک په پای کې لیکي د غزنی د نیولو هڅه ښیي چې طالبان له اولس کاله جګړې وروسته لا هم د چریکي جګړو له پلوه پر ځان ډاډه دي.
مخې تر دې چې بیرته د افغانستان مسایلو ته راوګرځو، یوه سیمه ییزه موضوع. د ترکیې ولسمشر وایي امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو د ترکیې پر ضد اقتصادي جنګ پیل کړی دی. رجب طیب اردوغان په خپل هیواد کې د اقتصادي کړکیچ پړه پر هغو هیوادونو واچوله چې د ده په وینا د ترکیې پر ضد د اقتصادي جنګ لمنې ته لاس اچولی دی. فرشته جلالزی د دې موضوع نور جزئیات وړاندې کوي.
اردغان پرون د ترکیه په شمال ختیځ ولایت ریزه کې وویل چې ډالر، یورو او سره زر هغه مرمۍ بمونه او میزایل ول چې په دې اقتصادي جنگ کې د ترکیه پر ضد وتوغول شول. رجب طیب اردغان د خپل پلویانو په غونډه کې ژمنه وکړه چې ترکیه به د خپل اقتصاد د خوندیتوب لپاره ضروری ګامونه پورته کړي. هغه وویل مهمه مسأله د هغو لاسونو ماتول دي چې د ترکیه پر اقتصاد گزارونه کوي. رجب طیب اردغان ویل
یا تهدید دلیل بو ملتی اصلا یولا گتره
تاسو دا ولست تهدید په جبه لاری تنه شی سماولای موږ د قانون او حقوق په جبه خبرې کوو، نه د غواش او تهدید. د واشنگتن او انقره ترمنځ د تجارتي اړیکو له نزدیکی دو او د حکومت د اقتصادي پالیسیو په اړه د اندیښنو له زیاتې دو سره د ترکیې لیرې بیا په بیساری ډول رالوېدلې ده. د امریکا ولسمشر د جمعې پر ورځ د ترکیه د فولاد او المونیم پر وارداتو مالیاتي تعرفه دوه چنده کړه. ترامپ ویل چې تر دې وروسته به د ترکیه د فولاد پر وارداتو تعرفه 50 او پر المونیم به 40% وي، او دا پریکړه په مارکیټ کې د ډالر په مقابل کې د لیرې د نرخ د ډیر ټیټوالي لامل کړې ده. د ترکیه او امریکا ترمنځ روابط تر هغه وروسته لا خراب شول چې یو امریکایي پادری یا کشیش اندریو برونسون په ترکیه کې ونیول شو. پنځوس کلن برونسون په ترکیه کې له غړیتوب پرته د یو تروریستي سازمان په استازیتوب د جنایت په تور محاکمه کیږي. که چیرې مجرم وپېژندل سي په 15 کاله بند محکومېدلی شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون پر دې خواشینی څرګنده کړه چې امریکا د ناټو په تړون کې د ترکیې په څیر د یو پیاوړي او ستراتیژیک متحد پر ځای د یو پادری څنګ نیولی دی.
آزادي رادیو ته غوښتنې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کونړ ولایت کې یو شمیر قومي مشرانو او دیني عالمانو په یو غونډه کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړ. د دوی غونډې ته د ازادي رادیو خبریال روح الله انوري ورغلی و.
غونډې ته مولوی نجیب الله حقیر وویل همدا سرتیری او افسران دي چې شپه ورځ د خلکو او وطن دفاع دپاره سرونه قرباني کوي او د همدوی د قربانۍ برکت دی چې ولسونه آرام ژوند کوي.
دغه سرتیری د خپل وینې د نظرانه کولو په وجه، د خپل ژوند او د خپل سر د نظرانه کولو په وجه باندې دا ملت ساتي، دا خاوره ساتي، دا دین ساتي او دا ناموس ساتي. قبلا مونږ د دغه شانې وی اردو، د دغه شانې یو ځواک او د دغه شانې ساتونکو ارمان درلودو چې تر شا وي ملت ولا.
د خزو چار رئیس میرمن سهیلا بابر وویل په جنگ کې له نورو زیات زیان خزي ګالي. په خوای د تعلیم ترڅنګ ګڼ حقوق په خولاندې شوی وو، خو د افغان ځواکونو د سرخندنو په برکت د هر ورځې په تیریدو ورته اسانتیاوې برابرېږي او له خپلو حقوقو برخمن کیږي.
زموږ ډېر حقوق تر په خولاندې شوی وو، هغه حقوق ستاسو د برکت نن موږ لاسته راوړي دي. زموږ بچیان، زموږ لورګانې، زموږ خويندې مخ په میړانه باندې خپلو مکتبونو ته ځي او خپل درس وایي. موږ تاسو ته د دغه سرخندنو چې کوم شجاعت هم کړی دی او میړانه نام کلی دا کوم مبارزه هم کړی دا داغه تاسو ته مبارکي وایي. موږ د همیشه د پاره تاسو سره ملاتړ دي. موږ دغه خويندې تاسو سره همیشه د پاره همکار یو.
د اطلاعات او کلتور رئیس جنت ګل فدا وویل
دغه ډیره غټه نه خدا چې پننګرهار کې په تاسو باندې باور وشلو او د ننګرهار ټول واګي ستاسو ملي اردو ته ورکړلې او نن هغه ندی جین تاسو ولیدلې او ولسم تاسو ولیدلې چې په ګرمه مینه باندې د هغوی ملاتړ وکړه. ولس له تاسو سره دی.
د 201 سیلاب قلی اردو د دوهمی پلی لیوا قومندان جنرال میرویس صافی له قومي مشرانو، دینی عالمانو او فرهنګیانو مننه وکړه چې افغان سرتیری ستایي.
د کونړ ولایت سپینګرو، مطبوعاتو، علماو ټول نه مننه کوم چې نن ستاسو سربازانو قدردانی وکړه. د ما وجود تن ټول ته چې دا ما شعار ده اطمینان ورکوم چې آخرین سلګۍ د وینې پورې به موږ د دې کونړ د ولس نه نه سر تا سر د افغانستان نه به دفاع کوو.
بریدمل امان الله او بریدمل ذبیح الله خلکو ته ډاډ ورکوي چې تل به د خاورې او ولسونو ساتنه کوي.
دوی څنګه زمونږ ملاتړ وکړي؟ موږ د دوی ملاتړ کوو، د خپل وینو په بدل کې خپل وادوال ته ډاډ ورکوو چې موږ به د دوی دفاع وکړو.
خلکو چې نن موږ ونازولو او تل مو نازوي او لا به مو نازوي، د دوی نه ډېره مننه کوو. هر څومره چې دغه خلک موږ نازوي، موږ ته لا مورال را په برخه کوي او موږ هر وخت آماده یو چې د خلکو خدمت وکړو.
خلک وایي دغه سرتیری او افسران ځکه وستایل چې د کونړ څوکۍ ولسوالۍ دیوګل کې، د نورګل ولسوالۍ مزار دره کې، د مانوګي ولسوالۍ په کړنګل دره کې د عملیاتو سربیره د غزی آباد او سمار ترمنز د بند لارې خلاصولو لپاره خ عملیات ترسره کړل او د ترافیکو پر مخې یا د لارې شپږ ورځې وړاندې پرانیسته.
هر تصویر کې زر خبريسته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
د لمر په انرژي چلیدونکې یو بی پیلوټه الوتکه په لومړني الوتکه 15 ورځې او 30 ساعته په هوا کې پاتې شو او د اوږده الوت ریکارډ یې جوړ کړ. د بریتانیا د ټلګراف راسپانی د راپور لمخې دی بی پیلوټه الوتکه چې زیفر اس نومیږي یو ساعت کم شپږ ورځې لمځکه څخه 10000 فوټه لوړ پرواز وکړ. تر دې وړاندې دومره وخت الوتکه په هوا کې نه ده پاتې شوې. دا بی پیلوټ الوتکه په هوا کې له درې ونې تیرولو وروسته پر مځکه کښېنسته. تر دې په خوا د بی پیلوټ الوتکې د اوږد الوت ریکارډ چې په 2015 میلادي کال ثبت شوی وو 14 ورځې وو. په 2015 میلادي کال زافر بی پیلوټ الوتکې دا ریکارډ جوړ کړی وو. د دې لپاره چې دا الوتکې تر وریځو لوړې الوزي، د لمرینې انرژي پینلونه یې ژر او اسانه چارجی شي. ایر بس کمپنۍ غواړي چې نورې اسمیشتي الوتنې هم وکړي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د ازري رادیو خبرونه د ماشام تر وبجو په منځنۍ صفه ټول شپږنیو او اف ام 3.5 صفه دوام کوي. د ازري رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي او هم مطالب لوستل شي azadiradio.com یا azadiradio.org. ساعت 8:30 د رواني خبرونه په دوام کې 2:19